درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو درو شدید و زلزلو د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالی کې یو اربیا خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي لمړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمیر کورونه نړیدلی او یو شمیر نور زیانمن شوي دي تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرشوبلو او د ویجاړ شویو کورونو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي نن لومړی زلزله د سهار په 4:00 او 40 دقیقې وشو او دوهمه زلزله د ورځې په 11:00 او 45 دقیقې و تر دې وړاندې تیر ماښام شاوخوا 8:00 هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدیده وه د سشکال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدو زلزلو شاوخوا زر تنه مړه کړل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهد ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانیدونکې پریکړې په وړاندې مخالفت کړی ښاغلی ویست دا خبرې په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي استعفا ویل لاریونونه او مخالفتونه کوي وستله طالبانو وغوښتل چې د خپل خلکو ژغ واوري او اوس هم ډیر ناوخته نه دی خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د شزو اونجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغه به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملي شوي نه وي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولای شي چې له نوي ډیلی سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمروا ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یو دوه پوړیزه کور کې لګېدلې او علت یې تر اوسه نه دی څرګند د راپورونو له مخې کور د بخارۍ په وسیله تودېده تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو په محل هلته څومره کسان دیرو او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخوانی دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروسته فیصله وکوي له واکه تر لری کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر اتلس میاشتې روان دی و بیا کلنه آنګ سان سوچی له مالی فساد نیولې هیواد د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونی په ګډون په څباندې 14 مواردو رسمن تورن شوه ده د دسمبر په 18 په محکمه کې پر هغه د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغه سم دستي ورسته به محکمه خپل ورستی پریکړه اعلان کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوځي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د په هنتونیز د کرو د مختیوی پرځت په هرات کې مظاهره شوه
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوی پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاوند سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخه نیول شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ، همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه وشل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي رادیو خبریال نجیب الله لو خیل سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی د نننۍ زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو. مهرباني کوي
سروان صاحب، تاسو ته اندرنګ ټول درنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا ورسته غرمه او ناوخته بیا د شپې دخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پرلپسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې څوک نه دي، نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده او مکمل معلومات ندی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ورسوالۍ کې گیان او برمل او سپیر ورسوالۍ کې عموما زلزله شوی و. خدای درې غسمی وی چې زیات یعنی اړول شاوخوا زر کسان پکې وژل شي او زرګونو کورونه تپ کې زیان رسیدلی. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نشول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نازرېږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډیره مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیر زلزله چې تاسو می اشاره وکړه په جون کې و، هغه وخت هوا توده و، دوبه و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلې دي، هغوی مجبور دي چې له کوره دی باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمه هم ونه لري بهر ووسی.
هلته ژوند واقعا ډېر مشکل ده، ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د برمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توضیح شول، خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له دې نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې خیمې لګولې دي. هلته ورته مو د مخکې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصا ماشومانو ته او هغه کسان چې مستنه خلجي او مرضیاته، هغوی ته تنفسي بیماری او موسمي ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلا څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیان ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوې دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوې دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترض او جنو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقوقو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو په خبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه پوهنتون کې د مظاهرو مخنی ولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی وای، زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژون کې اطفایی په وسیله وبشندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګانې چې خپله د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوي، د نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړو فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایی وبشندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمکل ویک. لاریون کوونکی وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لاري لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
اما طالبان جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایی، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه، ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو. مونږ ټول نجونو، تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره. ښځه تحصیل او ازادي او د قرآن له رویا له ښځو د تحصیل حق مه اخلي. شعارونه ورکول
حق نه ګیری نه زنان.
یوه بله معترضه محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي:
موخ نن د خپل تحصیل د حق غوښتل لپاره راوتی یو. هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته، ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړی یو. پر موږ د اتفاقی په وسیله او بو وشیندلې، ټول انجونې لمدې شوې او پزما کول وې دي.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي رادیو ته وویل دوی پلان درلود چنند طالبانو لخوا د نجونو پر مخ ته پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریونو کړی، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوه محصل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. مشتبه بعضی کسانو میسجونه کړی دي، زنګونه وایل سوي دي، زموږ بعضی ټیم کسانو ته ته د مرګ خطرونه ورکول سوي دي. په پونتونو کې هم وایل سوي دي چې کچيري په پونتون کې داسې یو عمل تر سره سو او یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسی اخته کیږي او قانوني چلن به ورسره کیږي. طالبان بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرې کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لایون کوونکو په لیکو کې نفوس کړي وو او قصد د نیوختل ګډوډي جوړ کړی چې له همدې عمله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا و چې بس په داسې سلامي زړول سره یوازې خپل رخ پورته کو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړ کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې شوز ته ورکول سوی دی، ټول مسلمانان ته ورکول سوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکرو مخته ولاړ سو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر ګروپ کې خپل یو جاسوس اټکړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي رادیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه ده شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونو نه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریونو نه وشول او د طالبانو د پریکړه په سختو ټکو وغندل شوه.
سیاسي شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي د طالبانو د حکومت ډیر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. د ښاغلي یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
پدې کې شک نشته دا چې طالبان یو متحد ځواک وو،
اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران د دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو د نن چکم هغه داخلي او بل ته نزاکتونه او احترام ده، د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تیرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي او بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ ایبت الله سره او هغه کسان چې شیخ ایبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده، هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري دوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکر اڅرګند کې طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې. خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کې انوریا ترشاو ندريږي، تاسو کتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ، موږ مترشا ولاړ یو. کله چې تانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته یو سره وعدې کړې وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترینه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغه پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړې کوي چې عملی کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حد پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حد پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبد الحکیم اخوان هم د دوی سره ملاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي او په قندهار کې د شیخ ایبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیتنا محروم شوی دی او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه د نن داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده، د نن یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټوستر ګومنی خورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمیر مشران دې ته متوجه کړي دي کله دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي. او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغه دغه پریکړو د کولو نو وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولای، لدی عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسی شنند سمی یوسف زایو چې ویل ډیر طالب مشان لزدا کړو د جنو په منا کولو کې د ملا هبت الله لپریکړې سره مخالف دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض لعمل نیول شوې دي. ریچارډ بنت پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشینونکو راپورونه خبره شوې چې په کابل، ننګرهار او تخار کې شزینه احتجاج کوونکي او خبريالان وهل شوې او نیول شوې دي. ورسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبه پر ستر بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د جون او شزو پرمخته پوانتونونو او تعلیمی مؤسسو دروازې وتللې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو شهرونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د خزو خبريالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوي او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکونکي هر سجر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضون جنو خوځو او خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. ازادي رادیو ته په کابل کې د پرونی لاریون د معترضو ګډونوالو جنو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخنیولي تاوتریخواله ورسره کړي او یو شمیر لاریون کوونکي نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سعی او یو بل معترض له هم د طالبانو په بند کړي. دروقی سعی خور طاهری سعی نن ازادی رادیو ته وویل نو پوهیږي چې خوري چارته ده.
دروقی زنګ زدم، گفتم
رقی ته می ټلیفون وکړ، ورته می وویل چیرته یې. وی وویل یو رینجر موټر می ساری او بیا یې ټلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، وویل یې طالبان می غټ ټلیفون اخستې، ډیر ورخته و، ټلیفون یې پرې شو. بیا می زنګ ووهه، نور تر اوسه یې ټلیفون بندې، هیستری نه یو خبر
چیرته ده. خبرې نشته. تر خوای له تخار هم خبرې شوې ویډیوګانې خې چې هلته د پوهنتون تر مخه پر اټولو شوې او معترضو خزینه محصلینو وبشیندل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې لاریون وکړي. طالبانو د 13 سیشن به پورز انجونی پوهنتون ته لطلو منه کړي. هغه پریکړه چې لپاره خو خبرګونونو سره مخ شو او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نه جبرانې دونکي بللې. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوله لا هم ډېر ناوخته نه دی.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشی کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پښتنه دره چې دا ډول لاریونونه او مظاهره به د شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له شزینه فعالی عائشه احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د تورته پښتنه ورڅخه کړې دي.
مخته کوم بل هلاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهره او لاریون وکړو، دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېری څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیوال ټولنه نه هم زموږ تقاضم ده چې باید اغوی لا فشارونه زیات کی، تر څنګ نور غ اسلامي هیوادونه چې دی اغوی دی یو داسې کانفرنسونه دایر کی چې هغه کې د طالب استازي وغوړو، د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي، یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې خزینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
شزینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنی شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزک جور شوه امو خاک ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوې لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکيو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکړي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخ کې هند راغلی. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مکتبیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه موطن دی، همغه مخاوره ده، حتمان بیرته زو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي دی او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو، مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدایش دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وکړو. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یو کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یو کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سکه دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه مونږ ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم، اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خفه، صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره لدې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ یې او نیمه نړۍ خو اوس د دې ساتلند خبرونه واورئ. په پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالی کې شدیدو زلزلو یو اربیا خلکو ته زیانونه اړولې دي. لوبړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکو وایي چې یو شمیر کورونه نړیدلي او یو شمیر نور زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا څرګندوي په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په اړه کړی او ویلي دي چې محصلان له خپلو خپیندو سره اوږه په اوږه ولاړې دي، استعفاوي لاریونونه او مخالفتونه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو مسکو کابلی شي چې له نوې ډیلی سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کیمیرووا ښار کې د زړو د استوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله شل کسان مړه شوي دي او د میانمار یوه پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشري او د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکړي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې، وراره، نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهنه دور کړي سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله سي دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي په دې ان خبروي سي دا یو شایسته دا یو نیم مشکل په صفت دا خبرسته مطرح ده پیخیږي نو دوی لومړی معلومات اول د دین ورکوي سي دا مشکل مسته کنهسته دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم د یا انجلۍ ده یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی دی لمس کړي دی باندې لاس واچوي هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي نور له ما سره تر هغه دې خواته ډیر زیات مره سره نږدې کیږي او مراته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې لتنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي کچېرې دی طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپام ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي کچېرې دغه هم کار ورنک بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکیو ځواني کې لزان د ډیرو عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زمي وشتل هغه مې ورسل بعد کور مې وته خپل ګران دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرسم بیا دلته زندان تر وشتل دلته په چرخې ته کوم بس ما سره غوښتل ما د سي تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشتل
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دشان کې ټول شایان نه پرتی دي بلته ډاکټر ان ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشتل
کوم بس وو ځوان دې بس تاګه سي پېښه سو وس پد پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوي ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا لواده مخ کې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به، دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغه سی او بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بل مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي. هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کېننی، د هیچا په غیږه کې باید کېننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دغه مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر پانتونو څخه فارغ شوی محصلینی وای چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی دا وای چې څلور کال یې د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا خیله مدلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې ما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړې دي ډیر تلوسي سره مې خیله دلودله چې دا هر څه خپل ستر کو باندې وینم. د نارینه او استادان نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هر مسله یې ډیر زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پانتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسی پانتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي، ویې ویل چې د دوی په پانتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو څه کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لولو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامه وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره وي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره وي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي. بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي ډیر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسيږي او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې او ډیر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسراوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي نو مور باید ترڅنګ اوسيږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور د غواړي بل خصوص ز خپل مخبل د اولادونو په فارغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د غوي سره او سګه موکل چې هغه دغه د فراغت اسناد ترلاسه کړي د هغه اولادم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور او پلار لټي چیرې د مور می چې مانورم تشویق چیرې د چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي په ما باندې افتخار وکړي چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي او کله چې یادونه ځینې کوو هم په یاد کې لاغه یو ډول ویاړ ست یو ډول افتخار خارستا یو ډول ناشته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پانتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپل د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې ورېدیږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادله بهرام نظامي څخاورو.
دا یو مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت به د ماته یه مختلف و دوستان و ده طریقه یه کورانه ده طریقه ماته مبارکی رکول که زبط سرقم دوتا آمادگی نیستم. دا ده هر جوانی و وصل صدق ده پا ورکین چل که پوره ایچ تفاوت نلیری احساسات چه دیوالک پا وجود که خپل فراغت تلیری یونجلی هم لیری او هیچ ده دو بیان دیر هغه دی سخته چه سره وی چه تومره سره بدو وقت که احساساتی با خصوص فراغت ده پانتونه هدفی چه زه فارغه هم یا فارغه هم زه با پا دیر خودزایو که او ده مطابق ده خپل رشته و سنو کار کم یا انسان زحمت بیو رشته که و واسی اغای دو بخاطر چه بیا پا مغو رشته که خپل طولنه ده خپل خلکو ده خدمت وکم. نو ده مو پا وقت که ده ورز دیره خل منزل که دلا یه پانتون ده خانه من منزل که دلا او در اقام ده کورانه و ده پارام خواه اقام که دن ترتیبات ورتنی ول که دن پی بلتا دیر غط مراسم و تبکی با و گلونه با او موغم با گلونه منزل شوی کلا چه ده دو اقام فارغی دلو پانتون اقام خاطرات دیر خواه خاطرات دی.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په ځینې شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کیدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه نشي کړلی په هغو شکل چې د دی احساسات او هدف دی دی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو د حسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو موږ مسلمانانو او مسلمان بو او مسلمان برکی یو هیڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هیڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کا هوسم میرمنې او هغه نجونې مهغه مسلمانانې دي که موږ چې ادعا لرو مهغه افغانانې دي مغا احساسات دیورسن اما در قید اما در محل یا اغا محیط به تنگول و شرایط ورد سخته و در دیر سخته خبر ده.
د ولسی جرګې په خانه غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له خوانځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل پزړوي.
د تعلیمی دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټول انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځ نه ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به موږ ته اطلاعنامې راکولې، چا فامیل له اصولو هیڅ ډول ممانعت نه و. ادارې د خوانه په تشویق کېدلو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حمله لرله، فامیل له اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو. د فراغت په ورځ باندې کمی دیږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي. ډېرې ښې ورځې وي، استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل همصنفیان ملګري مې خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان مې را سره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتونو نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کال استادي کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللې. د دوی هیله هم دا وي چې د خپل خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
از من محصلین انجونی ده هر دول خواخی و خوشحالی و نبی برخی کی گی. ما 15 سال بیخ کالا پا کابل باندون که تدریسو کو. او نن وی چه در محصلین چه سکالی فارغ شویدی دوی ده اجازه ور نکره چه ده خپل فراغت محفل و نیسی. در هیر دمائیسه خبره ده دوی مین دی دی دوی خوین دی دی دوی اغا ورا خواخی هم دوی نغسل کی.
فراغات ورسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کاله کوي جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکل طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسمو هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو بیان دي زیا شمیر موږ پښتنې جواب نکړي. طالبانو افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپاره لیدو ورسته شپږم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوندې وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خجل محرم پرته لری واټن سفر منع کړی، حجاب ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې خجل ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې ټول خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سوه یو. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
رسیگی و پیسو شامینا
Stay.